ته نګدې دلته سخت جګړه روانه وي خو تیر شپه جګړه نه و ځین 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 سیمو کې د خال خال دځې وي او وضعیت په ټوله کې د پلخمری هم د اندېښنې وړ ده. خلک وایي که چېرته دلته په وخت سره توجه ونیسي ښایي پلخمری هم د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شي.
کور مو ودان ډېره مننه. په شمال ختیځو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریال و چې دغلته د جګړې زو حالاتو تازه حال راکو.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
په همدې سره د دې خبرونې خبري توکي رانغاړو. اوس هم ورځو 19 پروګرام ته د ازادۍ رادیوي مجلې ته.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د مشهور سندرغاړي ایوب استاد په اړه واورئ چې له اوږدې ناروغۍ وروسته تېره اونۍ وفات شو. په خبرونه کې یو زلمی شاعر او یو هنرمند پیغله د خپل فن په اړه راته غږیږي.
دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، د هغه احساسات دي.
فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه او په ځان مې باور درلوده.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
سندرغړی ایوب استاد وفات شو. ایوب استاد د پښتو ژبې هغه خوږ ژبه سندرغړی و چې کلونه کلونه یې د پښتو کلاسیکي موسیقۍ د پیاوړتیا لپاره کار وکړ چې په اوریدو یې د اصلي موسیقۍ تنده ماتیږي. ایوب استاد د ژوند ډیر کلونه د موسیقۍ ټنګ ټکور او د خوښیو په محفلو کې تیر کړل، خو د ژوند په وروستیو کلونو کې یې له اوږدې ناروغۍ ورنځېده چې بالاخره تیره اونۍ یې له دې دردونو سره مخه وکړه. روح دې ښاد وي. په روانه خپرونه کې د ارواښاد استاد ایوب په اړه راپور هم لرو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دې وزارت په هڅو د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د افغانستان په غوښتنه درې ناملموسه فرهنګي میراثونه د ثبت لپاره ومنل. د میناتورۍ هنر د بهزاد سبک د افغانستان په نوم په خپلواکه توګه ثبت شوی. همدا ډول د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت افغانستان له آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان سره په ګډه او د یلدا یا سلیش په له ایران سره په ګډه په نړیوالو او ناملموسو فرهنګي میراثونو کې د 2022 کال لپاره د ثبت په خاطر ومنل شول. شاعر او لیکوال محمد جلال حقیقت زدران وفات شو. حقیقت زدران چې په خوست کې زیږیدلی و د ژوند ډیره موده یې په سعودي عربستان کې تیره کړې وه او هلته یې د کار ترڅنګ ادبي فعالیتونه هم کول. ارواښاد حقیقت زدران د شاعرۍ ترڅنګ په سیاسي مسایلو لیکنې کولې او مدني فعالیتونه یې هم کول. نوموړی د ژوند په وروستیو کې د یو خصوصي پوهنتون محصل هم و، خو زړه یې ودرېده او د هغو محصلانو د کتار غړی شو چې د فراغت ارمان یې پوره نه شو. د حقیقت زدران جنازه د زمری یا اسد میاشتې په 15 نیټه وشوه او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي. د طالبانو لخوا د کندهار د مشهور کومیډین او سیمه ایز پولیس فضل محمد چې په خاشه ځوان مشهور و د نیول کېدو ویډیو او وژنې ګڼ غبرګونونه راپارولي. یو ویډیو چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوی ښیي چې خاشه ځوان د موټر په وروستي سیټ کې ناست دی، لاسونه یې شاته تړلي او یو طالب وسلوال یې په څپېړو وهي. لوړپوړو دولتي چارواکو، مدني فعالانو، هنرمندانو، د ټولنیزو شبکو کارکوونکو او نورو د خاشه ځوان وژنه په پراخه توګه غندلې ده. د طالبانو یو ویاند قاری یوسف په ټویټر تایید کړی و چې خاشزوان دوی وژلی دی. خو د دې ډلې بل ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د خاشا وژنه څیړل کیږي چې ولې له محاکمې پرته وژل شوی دی. کومیډین فضل محمد خاشزوان د کندهار ډنډ ولسوالۍ ته تللی و چې اختر له خپلې کورنۍ سره ونمانځي، خو هلته د طالبانو له لورې ونیول شو او بیا وروسته ووژل شو.
د پښتو ژبې ولسی او خوږ ژبې سندرغاړی ایوب استاد د نوي کلونو په عمر مړ. ایوب استاد له کلونو راهیسې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو په برخه کې خدمت کړی، خو د کورنۍ غړي وایي نوموړی له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې د هغه درملنه ونه شوای کړی. د هنر مینوال د ایوب استاد مړینه د پښتو موسیقۍ لپاره لویه ضایع بولي. نور حال په راپور کې.
دا غږ د تل لپاره خاموش شو. د افغانستان د پښتو موسیقۍ په برخه کې وتلی څیره ایوب استاد چې لسیزې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو لپاره خدمت وکړ، له اوږدې ناروغۍ وروسته د شاوخوا نوي کلونو په عمر ومړ. د پښتو ژبې د مشهور ولسی سندرغاړي په ماشوموالي کې د موسیقۍ هنر ته مخه کړې وه او شاوخوا ولسیزې په پښتو سندرې ویلې چې له مشهورو سندرو یې یوه هم لیونې مینې کړه مشنا له بیابان سره چې ښایي لږ شمېر خلکو یې زمزمه نوي کړي. په ننګرهار کې د هنرمندانو د اتحادې مشر کمینګل وایي ایوب استاد د خپل هنري ژوند په کلونو کې زیات شمېر ځوان سندرغاړي روزلي او د خواږه غږ له لارې د ټولنې خلک هیواد پالنې ته هڅول دي. کمینګل په حکومت نیوکه کوي چې پر وخت یې د ایوب استاد پالنه ونه کړه او د همدې عمله له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و.
خلکو ته ښکاره ده زړه هم خرابېږي، داسې مشران د داس دولت نه بیا هم مننه کوو، خو چې هغو نه په کار و هغو نه یې نه ده. هندوستان ته یې لېږلی شو، جرمني ته یې لېږلی شو، د دې علاج په صحیح طریقه ونه شو. دغسې خلک بیا هم لکه ایوب استاد دا مشران نه چې درته یاد کړل دا بیا مونږ نه شو پیدا کولی. صحیح ده، نور ځوانان به یې هغه خبره وایي د تیډنګ تیډنګ به ډېر پیدا شي. دا په وطن مهین خلک وو، په ژبه د پښتو په ژبه مهین خلک، او داسې خلک بیا نه پیدا کیږي لکه غمزده لکه ایوب. نه نور خلک هم چې دا یاد
ایوب چې خلک ورته له ډېرې مینه ایوب استاد وایي دوه لوڼې لري چې کوزه پښتونخوا کې اوسي، خو د تورخم لارې د بندښ له امله یې ونه شو کولی چې د خپل پلار اخیرنی دیدن وکړي. د کورنۍ غړي چې اوس مهال په ننګرهار کې اوسي له حکومته ګیله مند دي چې پر وخت یې د هغه د درملنې لپاره نه یوازې هڅې ونه کړي، بلکې د ایوب استاد په جنازه کې د چارواکو د نشتون سربیره د ګوتو په شمیر ولسی خلکو ګډون کړی و.
بس په دې حالات راغی چې نو خوراک نم پاتې شو، اسحاق نم پاتې شو، خو باور وکړه په پښتنو باندې سر یې ورکو، خو پښتون د دې خدمت ونه کړو. لس کاله دا په ځای پروت و، چا د دې پوښتنه ونه کړو، چا د دې علاج ونه کړو. استاد خو دا یو وطن پرست سړی دی، دا ولې په ځای پروت دی په دې لس کالو کې؟ هر سړی به راتلو ښه استاد جوړې په خیر، بس یو پنځه روپۍ یا لس روپۍ کومک خپل د دولت نه ګیله مند دی چوالې اخو تا د داسې شخصیت چې ټول افغانستان د پیژندو.
د دو د کورنۍ یو بل غړی وایي ایوب استاد لسیزې د پښتو موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره خدمت وکړه، خو د مرګ تر وخت د خپل کور څختن نشو.
بهتر معلوم دی ټولو ته، نه کوم ځمکه نه کوم کور جایداد تیس یو خیمه نه لري. غټه ګیله چې د دولت نه کی ګیلې زیاده دی، خو یو ستوری.
په حواله رسنیو کې عامو خلکو هم د ایوب استاد مړینې په اړه خواشینی ښودلې ده او ویلي دي چې د هغه د سندرو طرز ډیر خوږ او جالب و. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم مني چې ایوب استاد له څو کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و. خوګیاڼی د نوموړي مړینه د پښتو موسیقۍ په برخه کې یو لوی ځای بولی.
د ایوب استاد مړینه د پښتو ادب او د حماس لپاره نهایت لوی ځای بولو. د هغه څوک چې وطن په وصف او د وطن په بیلابیلو اړخونو باندې هم ټولنه او هم ځوان کول هم راتلونکي نسلونو لپاره ډېر لوی لوی حماسي پرېښي. عین شکل اوس مو هم د فرهنګ موین نه تقریبا 6000 افغانۍ برحاله د تدفین لپاره هم برابرې کړې. موږ پر لفظ د دوی همکاره پاتې شوي، د دوی خوښ پاتې شوي او بیلابیل وختونه کې د دوی پوښتنه مې کړې.
ایوب استاد د ننګرهار د سرورو دولسوالۍ اوسېدونکی و چې شاوخوا 90 کاله عمر یې درلود. له تیرو شاوخوا 10 کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و چې له 2 کالو راهیسې د لیدو، غږېدو او په خپل ځواک د ګرځېدو توان له لاسه ورکړی و. ایوب چې خلک ورته له ډېرې مینې ایوب استاد وایي، دوه لوڼې لري چې په کوزه پښتونخوا کې اوسي. خپل یې په 14 کلنۍ کې هنر ته مخه وکړه او له سندرو ویلو سره یې د بې کچې مینې په برکت د ښه نوم او شهرت خاوند او د لسګونو شاګردانو روزونکی و.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
محبوب جان. محبوب هغه 12 کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه یې د رب یو سوال کوم په نوم شعر ټولګه هم چاپ شوی. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی خو کتاب یې په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه یې هم همدلته وشوه. دا 12 کلن ماشوم چې اوس د ښوونځي د 5م ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
رکی جنگونه په سادونه دي، زکه خو زخمی زمونږ زړونه دي او مونږ چې د بابا پل سپنه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. مونږ چې د بابا پل سپنه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو، مزغه د ودرې مورمانونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو، بس دغه د ودرې مورمانونه دي. او دا چې تر محبوب را رسیدلې دي، دا د دې سړی وګدلا شنو دي. او یو غزل د سر شریکومه چې ستا خبرې خو شپا شپا کنزل دي، خبرې خو شپا شپا کنزل دي، تقریرونه پیغامونه دي د بل دي. او ګټه ستا ده، نقصان ستا ده، ته پوهېږي. ګټه ستا ده، نقصان ستا ده، ته پوهېږي. زمونږ څه دي به زمونږ خو منل. ګټه ستا ده، نقصان ستا ده، ته پوهېږي. زمونږ څه دي بس زمونږ خو منل دي. او مړ څه دي بس زمونږ لامبول دي. نور د خدای کار دی بخل کنه بخل. مړ څه دي بس زمونږ لامبول دي. نور د خدای کار دی بخل کنه بخل دي. او یا محبوبا زمونږ دا نوې جامې دي، پیوندونه په کمیس پورې ګنډل دي.
محبوب جان محبوب، استاس لمړی شعر ټولګه چاپ شوه، ربا یو سوال کوم او نن کابل کې مخکتنه وشوه. لمړی د نننۍ غونډې په اړه راته وایي او د خپل کتاب په اړه.
غونډه ډېره ښکلې وشوله، ډېر مشران ورته خپل وخت راوبخو. ډېر خوشحاله شوم، ډېر خوشحاله شوم. او دا مې کتاب دی، دغه پښتنو تر لاس رسول غواړم، ځکه چې دې کې ماته څه نه ښکاري. خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره څه پتلګي د چا ژوند بدل شي. ډېر خوشحاله یم چې دا کتاب مې چاپ شو. غونډه وشو
کېدی شي د عمر په اړه په ادبي مرکو کې ډېره خبره ونه شي، خو ستاسو عمر ډېر کم دی. له کومه وخته تاسو شاعري را پیل کړه او څنګه راغلی دې خواته؟ یعنی کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشئ شعر ووایئ یا خپلو خبرو ته د نظم جامې ور واغوندئ؟
اوس دلته کې د وزیر صاحب په شتاج باندې یو خبره وکړله، او دغه خبره وکړه چې پلار کار له لاړ شي، د بچی انتظار یې پلار ته. خو چې کله هغه سترګې پټې کړي د دنیا نه، بیا انتظار نه وي، بیا غمي، بیا دردېدلې حالات دي، بیا غریبي، بیا غربت. دغه د پلار مخ د وجه والله زوچ دې خلق ته وګورم خپم شمه خوشاله شمه خوشاله پدې شمه چې شکر دې چې پلار دشته دې خپ پدې شمه چې ما ویجا خدای شمه نه بولیا غسم خو صلی الله پاک خپل کارونه خپویږي دا خو معاشره ده بمون ته ګورم ما ډزونو ته ګورم ما شومان ته ګورم دا هغه احساسات دي او دا 90% چې کم دې دا خو الخام دې ک حمزه بابا یو خبر کوله وی ک شاعرانو جوړیدلو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر نو شاعران جوړیږي نه شاعران پیدا کیږي
استاد عمر کسان کې دیشي له دغه مسایلو حتی خبر هم نه وي یا دغه مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي هغه کې دیش په خپل لوبو کې لا مصروف وي لوبي ورته ډیر اهمي وي
دا ډیر ځان د پاره د خوشاله خبر غنمه چې زه الله پاک شاعر پیدا کړم شعر پیدا کړم دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې ما باندې دغه پیرزوشي ډیر خوشاله یم نور ماشومان خو نه زمان خخ ماشومان شته په دې معاشره کې زمان خټه لند پکې هغه ته به سپورت نه ملو شوی هغه به د قربت د وجې په خپل غریبۍ کې لټ پتی نو غواړم چې ټول دغه خښو کې چې دغه ماشومان ته سپورت ورکړي
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکه کنه درته وایي چې د خوانځي ترسونه دی وایي
بس اوره خو منې کولم اوس خو منې شي منې کولې اوس راته نه وایي زه وی چې کم ځکه مو شاعري او مشهور راته وی چې زبه دی بوزما خو ستاسو دومره الله عزت درکو او دومره سلګ ډیر خلکو پیژندې اوس لازمی ځه
یو شعر به سر نه وورو
زما کې ته ټټ شوم د اسمان نه ما پیو غوښتم زما کې ته ټټ شوم د اسمان نه مې ماپی غوښته جانان خپه شو ټول جهان نه مې ماپی غوښته او ما د خپلې بې وسۍ اشخار څه دا څوک چې لیونی شو ګریوان نه مې ماپی غوښته او زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړم زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړم هم د خپل سوري هم د ځان نه مې ماپی غوښته نه مې رقیب نه مې جانان وخورې بار خپه شو د ځان دننه مې ګل جان نه مې ماپی غوښته
ستاسو ویلو اندازم جلا دی خلک خوښوي یعنی چا ته مو وکتل یا چا دا در وښودل چې شعر دغه سی وایا
غن یو خبره ده چې زه خو په خوله باندې خبرې کوم ټیک ته زه تاسو ته دا کومه خبرې کوم پوهیږي په بالکل په پوهیږي خو چې زه تاسو ته دا لاسو خوځوم او په لاسونه درته ویم چې دا شی دی ته ویو او دا خبره دا څه ده هغه بیا جدا خوند کوي بیا جدا په یو سړي باندې هغه اثر غورځي بیا جدا خوند دی دغه خبره مې د چانه اورېدلې وه نو بس شکر دی اوس پوهېږم نه چې څنګه خوځم او په خپله خوځېره خوځي
یعنی ته فکر کوي که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډېر زیات وي
ډېر ښه ډېر ښه همداسې
د شعر په اړه مثال څومره تیوري کا مطالعه مو کړی چې شعر څه وي صنعتونه پکې څه وي کوم مسایلو ته پکې پام وشي یعنی د شعر د تیوري په اړه مو هم مطالعه کړې کنه یوازې شعرونه مو لوستي
ډېره مطالعه کوم ډېر کتابونه ګورم شکر دی چې وخت راته ملو شي بالکل ګورم او دا خو د ځینې شاعران چې کمی دی سکولوم نه ویل مکتب نه ویل او یو شعر تعلیم هم نه یو نه شعر باندې داس خاص پوهیږي خو شعر وي سړی وایي چې دته څومره واوا وکړم خو چې مطالعه ورسره وکړي هغه بیا جدا خوند کوي چې تعلیم ورسره وکړي بیا ډېر خوند کوي نو سلګ ډېره کومه لګیا ښه
شعر ستا په نظر کوم شعر دی
ښه شعر هغه شعر دی چې کوم باندې د بیدارۍ چې دا خبرې پکې چې خپل کام ته پکې یو دعوت ورکړي شعر هغه ښه شعر دی چې کوم انقلاب راولي انقلاب خو د زندانه شروع کیږي هر یو کار د خپل ځانه شروع کیږي نو هغه شعر ښه شعر دی چې چاته پکې د بیدارۍ آواز ورکړي
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوی یاست
غني بابا
ولې ترې متاثره شوی له غني خان څخه
زما خوخت دی به انتخاب خوخت دی شعر شعر دی په معیار پوره دی او د بیدارۍ شعر دی روان وخت کې ولا که زه وایم چې ډېر وختونه تیر شي ډېر وختونه تیر شي غني غني خان مده پښتنو نه هېر نشي
ستاسو عمر 12 کاله ده ستاسو په څیر به نور ماشومان نور تنکی ځوانان هم وي چې دا هیله به په زړه کې وي چې یو څه ولیکي سټیج ته ودرېږي کتاب چاپ شي هغه ته ستاسو خبره څه ده
دغه پیغام به ورته ورکم چې کوم ماشوم کې ټیلنټ دی پکار دی چې هغه لا سپورت ورشي هغه را بیدار شي کتاب څه شي بلا خلک شدې چې دومره کتابونه بچاپ کې خو دغه پښتون کا خپل ټیلنټ او خو دغه ماشوم کرا بیدار شو او یو څه شروع نه وې اغلب ان شاء الله ډیر سپورټ کولو دا پښتانه ورکی خو چې په کم ماشوم کې ټیلنټ دا پیغام ورته ورکوم صرف خپل ټیلنټ کارا کې دنیا ته خو یې خپل ټیلنټ بیا به ان شاء الله
یعنی ځان دې ګوښه کوي نه داسې
ځان دې پې غلي کوي نه را یو ناره دی چته کې انقلاب دراوی
بالکل څه چې لري هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته د هنر لرم د مراکې پای به ستا په یو شعر سره وکړو
یو دوه درې شعر درته کې ډالۍ کوم په ډېر مینه باندې چې چند خان وو سو یارانو بدانګل چې یاران مې په یوه تله تلل د ژوندو را کې هیڅ قدر پاتې نه و مونږ به مړي پس د مرګه نازول او دغه نن چې مافیه دي قبضه ګروپ دي دوی په بیه باندې مړي لامبول په جومات کې په لومبي شب کې ولاړ په بازار کې به بوتان هم خرڅول او دوی محبوب ترنه کوچ راټولول دوی چې کله به ګناه ثواب شاربل دغه ډالۍ دي وي درته چې ځان لا ریخی ریخی گریوان گندما دیر زیاد زور شوه دی خپل توان گندما او نه پورکی گی زان لزلمی شین کوس پا دزلار ورمان گندما نه پورکی گی زان لزلمی شین کو اوس پا دزلار ورمان گندما او چه پختانو پا یو چه غون کلو تا یک هزار و زه قربان گندما او د خپل بابا په پټ سپه بزما نن به دا لره او بر افغان گندما محبوب غم سر بلد یم دومره په خوشحالو باندې خفقان گندم
ډیره ډیره مننه
خوشحالو ډیره مننه
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې ل آزادی رادیو
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي دغه ادبیات هم له دې تاثره لرې نه پاتې کیږي د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیاتو ته که یوه ځغلنده کتنه وشي نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي د افغانستان اروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا په پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالې مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي په دې اړه نور حال په راپور کې
په اروزګان ولایت کې شاعران لیکوالان ادبپالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري دی وای په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یوه ښه مشاعره جوړېدل چې د اروزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو ادبپالانو او لیکوالانو هم په کې ګډون کولی خو اوس نسته لاډلې د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګه سوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي نوموړي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې بله دې وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بله به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده خو وایي له تېرو دریو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي
د روزګان ولایت یو جان ځپلی ولایت دی مستشي خپل ولایت ټوله پوهیږو او بله خبره دغه ده چې دوه قوتونه سره په ټکر کې دي اشرف افسان نو دغه علت دی چې زموږ په خپل ولسوالۍ کې د سلیمان تخ په نامه پخوا یو ادبي بهیر و چې یو مشاعره بیې په کال کې جوړوله او بیا به په میاشت کې نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنګ د وجې څخه بس نو دا به شوي دي او هغه خلک چې هغه خپل بس د زړه بلا د دې مشاعرې د لارې څخه ویستي هغه اوس دغسې پاتې دي
په اورزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي، چې یوه یې د اورزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یوه بله د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اورزګان ولایت نه مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي. خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد د پر اوسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنګ نه غواړم، د جنګ صدردار یم. دا چې جنګ مې پر وطن دی دا د بل په لمسون کېږي. زه تر هڅه په پوهېږم، زما کور پکې سوځېږي هم ورکېږم.
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي، بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغو جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي، چې جنگ م کوي، جنگ م نه کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي. ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځما وروستۍ لیکنه هم د جنگ په مورې ده. زه در سره سوله او ته جنگ کوي، دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي، او خپل بچی په خپل توره وژنله، دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادی اداري مشر احمد ځلان د ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړۍ کې ډېری کسانو زړه نه ورته ښه کوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون بکش کې. پروان کال کې بم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوی چې دی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي، او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د ښکېلو لورو ورته ګواښونه سوي دي. دی چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل سي، له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
د افغانستان په سینما کې د نجونو کمښت سبب شوی وو چې یا خو نارینه د ښځینه رول ولوبوي او یا هم فلم جوړونکي له بهر نجونې راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي، خو اوس داسې نجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ نجونې دوی ته مخه ورکړي او دوی د افغانو نجونو او میرمنو رول ولوبوي. له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم مهال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي. نوموړی د دې ترڅنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د مهال واک د مرکې اورېدو ته رابولم.
محلواک د کوم ځینې پیل وکړ؟
د کوم زینا شروع و څنګه زور تبایس را چی سینما خاطر شي. هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک شروع کړي یو مسلک تر شي هغه دا ونه ځان سره یو خیال لري یو تصور لري یو فکر لري چې زړه د غزا ته ورسېږم. زه هم په اولو کې کله چې به یوازې وم تناچ به ما بر ځان سره اکټ کول ځان سره مې خبرې کولې ځان مې څو نفر جوړول څو کرکټر مې جوړول یو به مې ښه کرکټر یو به مې بد کرکټر بیا به آینه ته ودرېدلم او هلته به مې تمثیل کوو او ټول کورنۍ به مې هم زه لیدلم ټول به د ډېر په شوق به لیدل چې دغه یو مصرفیت لري چې ځان آینه سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم کله چې لویږم او ما دا کار ډېر ښه کولای شو د خپل فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه. او خبره دا وه چې په ځان مې باور درلوده او ما ویل چې که ته دومره یو شي سره مینه لرې چې مثلا ته شپې ورځ له هغې سره ویده کېږي شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې د هغې په خوبونه کې یو ذهن کې هم دای چې ته ځان سره خبرې کوي نو د هغې له خاطره باید مشکلات هم سړی وزغمي. نو ما ته فرصتونه پیدا شول او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ما ته له ما سره ډېر ښه خلک ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم. کله چې ته راغلی سینما ته نو کوم ستونزو سره مخامخ شوې په فامیل کې په ټولنه کې؟ هر مېرمنه چې غواړي کار وکړي یا هیڅ بیرون کې کار نه کړی لکه ما غوندې یو نجلۍ چې ما بیرون کې کار نه و کړی فقط درس مې ویلې. داسې خلکو ته سخته ده چې بیرون ته راشي کار وکړي د جامې سره نابلده اوسېږي له خلکو سره نابلده اوسېږي له کورنۍ د تر ټولو لوی خند د کورنۍ ګرځي ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کې هغه هم په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی. خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګېږو تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي ډېر شیان موږ د ځان خاطره نه دي کړي مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم یو مقام ولرم د هغې له خاطره ما ډېر شیان زغملي دي زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي مګر ما همیشه هغوی ته خندلي داسې ډېر جدي فکر ورته نه ده کړی کن ډېر ډېر غټ مشکلات ماته راغلي دي. نو خنډ او مشکلات شته دي هر چا ته مګر مبارزه د هر شي سره ځکه چې موږ خپله د ځان خاطر یو خوب کړو او د هغې خوب د پوره کولو خاطر بس ته خوب کړې نو ته مجبور چې هغې خاطر هر څوک چې هغه خوب خپل پراختیا مبدل کړي. نو که زه نن مبارزه کوم یا هغ وخت مبارزه کوله نو هغه مې د ځان له خاطره کوله چې زه اوس نن په دې ځای کې یم.
د اول نه چې ته سینما خواته راغلې نو کورنۍ دې تا سره ولاړه وه او که نه؟
باوره کې ما سره چا مشکل نه درلود مګر د سم نو چې څوک دې ما تشویق کړي کار ته مثلا ما ته ویل چې سید تاسو د دې کار سره علاقه اوسې کې خوشبخت یم زموږ کورنۍ ډیره روشن فکر کورنۍ د ټول به کې درس ویل دی ټول حتی مور می ټول مګر خبره ده چې هغه به ما ته ویل چې تاسو کوم کار شته کې دا کار د غلط نه دی خو په دې جامعه کې چې موږ یو دلته غلط دی دلته غلط هم نه یي تا پورې خبرې راځي خود کورنۍ تشویشونه شته دي او ما له دې خبرو سره ډېره زیات مبارزه کړې ده حتی شاید دوه کاله درې کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تېر کړي دا خبرې مې تېر کړي. هغوی ما ته نه ویل چې ستا دا کار غلط دی مګر ویل چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی او ما هم ورسره دا کول چې بالاخره داسې ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي او پوه شي زما کار صحیح دی که افغاني جامعه غلط ده نو موږ مسؤول یو چې دا جامعه جوړه کړو.
که چې تاسو سینما کې کار کوئ خو کې نور څه مصروفیت لرئ؟
د سینما خو کې زه خلکو سره کومک کوم مرسته کوم ځکه سینما زما یو شوق او یو جوش و چې هغه تر ننه هم دی مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ده چې ته یو چېرته ځې یو کار کوې ارامېږي هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي د مظلوم خلکو سره دې اوسېږي ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي. زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوو دلته د یو ځوانانو یو لس نفری ځوانانو دلته موږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی او دې کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي، خیر ورسې خلکو ته. زما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم، نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کې دي یا کوم افغانستان کې، دوی پیسې رالیږي، بیا مونږ خپرونه ثبتو، بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یوه خپرونه لرم د ارزوی کودک په نوم، بعدې د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو، او دا ټول کار زمونږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید وسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي، یا دا هر څه منظم کړي چې زمونږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه مونږ کوو. یعنی ډېر خیریه کارونه مونږ کړي، نو دې کې زما زه خپله راحتېږم او خوشحاله یم چې زه په دې کار کې یم.
د دې په خوا کې تاسو مدلنګ هم لکه چې کار کوئ، د دې په اکلام لکه کېدای شي موږ ته معلومات راکړي؟
کله چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکړي، دا ضروري امر نه دی. مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه وه، د فیشن سره مې ځکه علاقه وه ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو ښایسته لباس افغاني لباس دی. او هغه چې کله افغانه میرمنې ماغوندي یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي، نو د هغې خاطر مدلنګ هم زما فقط د دې خاطر، او دلیل یې دا و چې زه مدلنګ ته راشم او فقط د افغانستان اصیل لباس نمایش ته ورکړم. کېدای شي تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصیل لباس نمایش ته وړاندې کوم او د افغاني کالو مدلنګ کوم.
ستاسو لاسته راوړنې څه دي؟ څومره مثلا فلمونو کې کار کړی، سریالونو کې؟
ما تر اوسه پورې په څلور سریالونو کې کار کړی دی په همدې پنځو کالو کې، او تقریبا پنځه فلمه ویلی شم که غلط نه کوم، پنځه فلمو کې مې کار کړی. چې تر دې ډېر لاسته راوړنې د دې د شرخي سرخ فلم دی چې ډېر نمایشي خوړلی په هر فیسټیوالونو کې، خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایشي خوړلی دی، جایزې هم اخیستې دي. او د همدې سره شلتر خانی ام په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستله، او هغه فلم باندې مونږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مور باندې کړی او زحمت مو ډېر باندې کړی، او ما هیله درلودله چې هغه فلم به بالاخره یوه ورځ نه یوه ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بالاخره د هغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه.
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي، منفي مثبت؟
نقشونه د هنر پیشې له خاطره نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشې، مګر دا چې یو نقش ستا خپل کرکټر ته نږدې اوسېږي نو هغې سره به ډېر راحت اوسېږي. معلوم دا یو خبره ده. خو زه زیاتره په ارامه نقشونه کې احساس کوم چې راحت ایمه، او د دې سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړی دي. شوخ رولونه مې هم لوبولي، لکه ریا سریال کې زه شوخه عموما، او یعنی هر رول چې ما ته راکول شي زه کولای شم. خو آرامه رولونه کې راحت یم.
ستاسو د راتلونکي هدف څه دی؟ چې راتلونکي کې به درس وایي هم دی هنر کې به مخکې ځای کړي؟
زه هیله لرم چې افغانستان کې صلح راشي، رخل په دې وضعیت کې چې یو داسې چې لږ ګرامه شي، او زه خپل تعلیم زه خپل داسې زه پوهنتون ته ځم، زه پوهنتون خپل په افغانستان کې خلاص کړم، دلته دکترا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم، بعد له هغې نه د ځوانانو له خاطره یو کار وکړم. کوم ځوانان چې ډېر علاقه لري چې سینما ته راشي، کار وکړي، فلمونو کې کار وکړي، یوه لاره دلته پیدا کړم، یا چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وایي، د سینما درس وایي. افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما درس ورکوي، تیاتر درس ورکوي، نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي، یا هیڅ کوم بل ځای ته نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي د سینما درس وایي، بیا مستقیم لري سینما کې کار وکړي. یعنې دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو، موږ د کارګاه خیاطي کورسونه لرو، یا د همداسې کارګاګان ډېرې دي، مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولی شو، توان مې و، خدای ته توان راکړی و، نو زه به حتماً داسې یو څه جوړم چې هغې کې هغه ځوانان، هغه مېرمنې، هغه نجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي، دلته درس ووایي، د سینما درس ووایي، بیا زه دوی یو پل وسېږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم. که زه خپله د خپل تجربې نه وایم، که آرامی نوسی که افغانستان که نو نفرن سینما ده خوز و زنان لپاره بلکه هر کار بل به سخت سیگه فکر کم خو که وطن موارم شی نو زنان با تر سینما هم تر هر کار نور پوری هم دی توانه یو دیر سیرادون لری چی دیر کار نور باو که خو چه وطن موارم شی دیر منان دیر منستا سلام
آزادی رادیوی مجله پدې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کار کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې ل آزادی رادیو
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د آزادی رادیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا خو وخت ولري دے خبرو باندھی تیگا کے دا جنہیں دخدے او در سلو منا دے خبرو باندھی تیگا کے دا پل نازکی شنڈے سلسے زے او پل نازکی شنڈے سلسے زے بس پسند رو باندھی تیگا کے دا جنہیں دخدے او در سلو منا دے خبرو باندھ تیگا کیرا ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئے حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنہیں دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا سوزڑنو کی اور نہ کرے تائی را دے لتا تری نلوڑے تا بلا سنو تا آسمان راشی خدا زما پزڑگی نزدے گی چپ خائص دے امتحان راشی من غریبانیو منگ ہس نلرو تد وطن خوب نسلاوینی پکر بلا کی ٹکے دلے گلے یاد گلشن خوب نسلاوینی جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندے تیگا کی دا
خستا گوڑے زمونگ ندا دروم لالونا دا خزان لونو تا تا ہمیشہ حل تا بہار غوارے دا پلوخ کو دا غمو پا بدل دا ننگ رہار لپا رہار غوارے ستا پرنا ستا پخ کلا میں قسم دا ہندو کشو دا پامیر تاجے تپس پین غر کے دا بزرگ